Om man har rätt.
سلامونه د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو خبری مجلې ته خراغلې د خبری مجلې ز فرشته سحق درته وړاندې کوم د هر څه درمخې خبرونه د راپورونو لمخې تیر شپه په کونړ کې د ډیورن پر کرخه د پاکستانی ځواکونو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده په سیمه کې یو امنیتي سرچینې د خپل نوم د نښودلو په شرط ازادي رادیو ته دا نښته تایید کړې او وی ویلې دي چې لومړی پاکستانی ځواکونو د انګام ولسوالۍ په وړې ګوریکا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستانیو پوځیانو نږدې پوستې په نښه کړي د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې دوه ساعته دوام وکړ دوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی پاکستان تر وسه په دې سیمه کې د تیرې شپې د نښتو په اړه څه نه دی ویلي د دواړو لورو ترمنځ دا نښته داسې مهال کیږي چې اسلام آباد روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا ایالت په بڼو کې د وروستي خونړي برید په تړاو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی او ترې غوښتي وو چې حکومت یې باید د حافظ ګلبهار د ډلې په وړاندې چې د بڼو د حملو مسؤول بلل شوی او د اسلام آباد په وینا په افغانستان کې مشتا جدي اقدام وکړي په هرات کې په یو ترافیکی پیښه کې شپږ تنه مړ شوي او یو تن ټپي شوی دی د راپورونو لمخې دا پیښه تیر شپه د هرات اسلام قلعه د لوی لارې په اوږدو کې ده هغه مهال شوی چې یو کورولا ډول موټر له یو بارودون کې موټر سره ټکر کړی دی د دې ټکر په کې اصلي لامل تر وسه نه دی څرګند تر دې مخکې په بغلان ولایت کې د سې شنبه په ورځ د یو مسافرورون کې بس د چپکېدو په پیښه کې ولسته نمړه او څلور د شتنه ټپيان شوی وو په افغانستان کې د موټر چلوونکو به احتیاطي د ترافیکي اصول نه رعایت او د لارو خرابوالی د ترافیکي پیښې مهم لاملونه بلل کیږي د امریکا د ولسمشری ټاکنو کاندید ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ وینا کې یو ور بیا له افغانستانه د وتلو په بڼه انتقاد وکړ هغه له افغانستانه د وتلو سرنګوالۍ د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر زلات وباله او په دې پروسه کې د مرګونی حمله پر مهال د دیاللس امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او 15 نورو د ټپي کېدو یادونه وکړه
It began to unravel with the disastrous withdrawal from Afghanistan, the worst humiliation in the history of our country. We have never had a humiliation like that. 13 heroic U.S. service members were tragically and needlessly killed.
ترامپ همداراز ادعا وکړه چې د دپ دوره کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو یو بریټ هم نه و شوی. ترامپ ادعا وکړه چې کولای شي وسنۍ جګړه په یو ټلیفون بند کړي. ترامپ د جمهوریت غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ شاوخوا 92 دقیقې وینا وکړه. په چې 15 ورځې مخکې په پنسلوانیا کې د خپل کمپاین دی غونډې پر مهال په بریټ کې په خی وخت ټپي شوی وو د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په ملي کانګرا کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ لپاره خپل کاندیداتوري ومنله هغه خپل پلویانو مننه وکړه چې د بریټ پر مهال ونه خوځیدل او تر پایا د دل لپاره ولاړول ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ملي مجمع په وروستۍ ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر سیاستونو کلک نیوکه وکړه او ویل چې په ګډه باندې د امنیت هوساینې او ازادي نوې باب خپل خلکو ته پرانیزي پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د القاعده د یو مشر د نیولو خبر ورکوي د پاکستان د پنجاب ایالت له تروریزم سره د مبارزه ادارې سی ټی ډی په یو بیان کې د القاعده د دې مشر نوم امین الحق کودلی او ویلي دي چې هغه د القاعده د وژل شوی مشر او پر امریکا د سپتمبر د یولسمې د حملو د اصلي تاریخ اسامه بن لادن نږدې همکار وو د دې ادارې مشر عثمان ګوندل نن جمعه په لاهور کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې نوموړی په ګجرات کار کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره شویو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی هغه وویل چې نوموړی ته دوسیه پرانستل شوی او تورن شوی چې په دې حالت کې پر مهمو تاسیساتو په نښه کولو لپاره یې تخریبي پلانونه جوړ کړي وو پاکستان په داسې حال کې په پنجاب کې د القاعده د دې مشر د نیولو خبر ورکوي چې د دې شبکې مؤسس او پر امریکا د تروریستي بریدونو اصلي طرح اسامه بن لادن د 2011 کال په مئی میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پتراس کې د پاکستان په هایبټ آباد کې ووجل شو د ایران لملاتاړه برخمنو حوثی یغیانو د اسرائیل پر تلبیت خار د بی پیلوټ الوتکې د یو بریټ مسولیت اخیستای چې د چاودنې په نتیجه کې یو تن وجل شوی دی د فرانس پریس خبری اژانس د راپور لمخې د حوثیانو پوزیانو ویاند یحیی سری په ټولنیزو شبکو کې په یو بیان کې ویلي چې دوی د یافا په نوم نوی بی پیلوټه الوتکې چې د دښمن د رادارو سیستم یې نشي موندلی فعال کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو ویان وایي چې نن سهار وختي په تل بیت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او د اسرائیل پوځ ویلي چې د یو هوایي هدف راغورځېدلې ټوټه د دغه چاودنې سبب شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې چاودنه د دې ښار د مرکزي برخې په یو ودانۍ کې سهار وختي په باندې 3 بجې شوې دي. یو روغتیایی ادارې په دې چاودنه کې د دوو کسانو د سطحي ټپي کېدو خبر ورکړی، خو د پولیسو په لومړني راپورونو کې د وو کسانو د ټپي کېدو خبر شوی دی. قدرمن اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو ته غواږی یاست. په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. په کندهار کې یو شمېر بیرته راستانه شوي کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي له خپلو ستونزو شکایت کوي.
کې یادې ځکه راکې یادې موږ پر یو ځای مکمل کې چې موږ والو دا وسار دلته بیا رابل راشوي موږ پنځکه قبضه لګې.
د ازادي میلم په خبرونه کې مو د کرکټ یو لوبغاړی میلم کړی دی.
د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارم زمې کړی دی هغه دلته په انګلند کې، او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو څو نه سالوي. خو
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر اندېښنه ښودلې چې کېدای شي په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او طوفانونو له کبله د مرګ ژوبلې په شمېر کې زیاتوالی راشي. دغه کمشنری تازه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د ژغورنې ټیمونه لا هم په زیانمن شویو سیمو کې پر ارزونې بوخت دي، او وروستیو طبي پیښو تر ډیره خلک د افغانستان په مرکزي او ختیځ زون کې زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د وروستیو سیلابونو او ورښتونو له کبله یې د کورنۍ غړو تمرګ جوبله او وخته ده. ازادي رادیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې وضعیت خطرناک دی، او هر ساعت د دې ویرشته چې طبي پیخي لاپس زیانمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د روسیو سیلابونو ورښتونو او طوفانونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي ممکن د اقلیمي بدلون د څپې له کبله په افغانستان کې د مرګ جوبله په شمېر کې زیاتوالی راشي. د کډوالو علي کمشنری په افغانستان کې د روسیو طبي افتونو په اړه په تازه خبر شوې راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ د جولای 13مه خبر کړي ویلي چې اقلیمي څپو تر ډیره د افغانستان ختیځ ولایتونو چې په سر کې ننګرهار دی زیانمن کړي دي. په راپور کې د غشان ویل شوې چې د افغانستان مرکزی ولایتونه هم د روسیو طبي افتونو له کبله زیانمن شوي، خو د مرګ ژوبلې او تاوانونو د معلومولو لپاره ټیمونه لا هم په سیمو کې پر ارزونې بوخت دي. په راپور کې په ننګرهار کې د طالبانو حکومت په خطا رسیدو په چارو کې د ریاست په حواله راغلي. د لومړنیو ارزونو لمخې ننګرهار، کابل، کاپیسا، میدان وردګ او پنشیر هغه ولایتونه دي چې د کمساري باد او باران لامل ډیر زیانمن شوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د روسیو طبي افتونو له کبل مړه او یا ژوبل شوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې ښایي دا پیښې بیا تکرار شي. د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکي مسلم یار چې د کورنۍ وغړي وروستیو شدیدو طوفانونو مړه کړي، ازادي راډیو ته وویل د روانې اونۍ د دوشنبه له ورځې راهیسې د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د باران او سیلابونو ترڅنګ د سختو طوفانونو شاهدان وو چې د طالبانو حکومت د وروستیو شمېرو له مخې پکې 250 تنه مړه او شاوخوا 350 نور ټپیان شوي دي. دا شان سلګونه جریبه کرنیز ځمکې، لوی لارې، پلونه او سلګونه کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي. مخابراتي پایې هم ویجاړې شوي چې له امله د سیمې له خلکو سره رابطه ستونزمنه شوي. محمد اغا چې په ننګرهار کې وضعیت له نږدې څاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کورونه له لاسه ورکړل. په دغه سیمه کې یو واقعه بل داسې رامنځته شوي چې نږدې یو کال یو ماشوم عمر درلود، هغه تر دیوال لاندې شوی او شهید شوی دی. په دغه سیمه کې یو واقعه بل داسې رامنځته شوي چې نږدې یو کال یو ماشوم عمر درلود، هغه تر دیوال لاندې شوی او شهید شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا ویلي چې د روسي او سیلابونو لامل زیانمن شوی کورنۍ خوراکي توکو سرپنا روغتي او د حفظ الصحه په برخه کې خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. او چا په راپور کې چې دوه ورځې وړاندې خبر کړي ویلي چې له 200 څخه زیاتې کورنۍ د محل جدي او عاجل مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې هم شمنه کړي واچ په افغانستان کې وروستي طبي آفتونه او لکبلې رامنځته کیدونکې مرګ ژوبله او ویجاړې له نږدې څاري او په دې برخه کې به لازم اقدامات وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر باندې بیا انتقاد وکړ او وی ویل چې د دې د واکمنۍ پر وروستیو 13 میاشتو کې په هغه هیواد کې پر امریکایي ځواکونو هیڅ بریټ نه وشوي. نو موري همدارنګ وی ویل چې د غوښتل چې د بګرام لوی پوزي اډه وساتي. هغه همدارنګ یو ځل بیا ادعا وکړه چې د میلیارډرانو ډالرو پر ځخت پوزي وسایل په افغانستان کې تر شا پریښودل شو چې وس د په واینا په بازارونو کې پلورل کیږي. نور په دې راپور کې
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ یو وار بیا افغانستان د امریکا د وټلو پر باندې انتقاد وکړ. ښاغلی ترامپ پرون پنځمه د امریکا په ملواکي کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کانګري ورستۍ ورځ ته په واینا کې دا د امریکا په تاریخ کې لوی شرموباله
It began to unravel with the disaster.
دا له افغانستان څخه د ناورین په بڼه په وټلو پیل شو. په داسې شرم سره چې زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو ستر شرم وو. موږ هیڅ کله هم داسې تحقیر شوی نه وو. دیارلس امریکایي سرتیری په خواشینونکي او غیر ضروري توګه ووژل شول او 15 ویخنور ډیر سخت ټپيان شول. هیڅوک په اړه خبري هم نه کوي.
د 2018 کال د اګوست میاشتې په شپږ ویشتمه د کابل په هوایي ډګر کې چې ورڅخه په ګډوډۍ کې د خلکو د ایستلو پروسه روانه وه، په یوه زارو ژوند کې برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی پر امریکایي سرتیرو سربیره شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. ترامپ چې د خپل واکمنۍ په دوره کې ادارې د 2020 کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ. دغه راز وویل چې د دې واکمنۍ په وروستیو 13 میاشتو کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو هیڅ برید نه و شوی. هغه وویل چې ملا عبدالغنی برادر ته چې هغه مهال له امریکا سره د طالبانو له لوري د سولې د خبرو مشري کول ویلو چې پر ځواکونو یې برید وشو، داسې گزار به پرې وکړي چې مخکې پر شا نه و شوی. ډونالد ترامپ یو ځل بیا ادعا وکړه چې په افغانستان کې 15 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي او زیاته کړه چې اوس دا وسلې په بازارونو کې پلورل کیږي. هغه همدارنګه وویل چې د نه غوښتل چې د باګرام پوځي اډه له لاسه ورکړي.
They also gave up Bagram.
دوی هم دارنګه د باګرام اډل لا صبر کړ. په نړۍ کې وتر ټول لوی پوزیا ډا چې د نړۍ په پوزیا ډو کې وګداز غاست کرخلري زواکمن او سخته پوزی غاست کرخه موږ لا صبر کړ. او ما دا نه غوښتل او هغه نه د افغانستان په خاطر بلکې د چین په خاطر چې ورڅخه یو سات واټن لري او په هیګه چې هغه وسله چین سره ده.
ترامپ له افغانستان په بیړه او ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې دې کار د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړور کړ چې پر اوکراین یرغل وکړي. ترامپ دا د خپل ځان لپاره ویاړو بالو چې د دې په خبره د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان ورته ویل چې چین او روسیه له دڅخه ویره لري. اوربان د جولای په 11 په فلوریدا کې له ترامپ سره کتلی ویل شوی چې له موسکو او پیکن څخه تر کتنو وروسته اوربان له ترامپ سره په کتنه کې پر دې خبرې کړي چې په اوکراین کې روانه جګړه په څه ډول پای ته ورسول شي. ترامپ ویل چې ولسمشر شي دای په جګړې یوازې په یو ټلیفون ختم کړي. ترامپ هم دارنګ ویل چې ټول امریکایي يرغمل شوی به آزاد کړي. خدای ونه ویل چې کوم يرغمل او دا کار به څنګه تر سره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د واشنگتن اگزامینر ورسپانې ته تایید کړ چې درې امریکایي اتباع په اوس وخت کې له طالبانو سره بنديان دي. د وزارت له طالبانو سره د امریکایي بنديانو نمونه جورج ګیلزمن، محمود حبیبي او رایان کاربټ یاد کړی دي. لدې مخکې د وزارت د ښاغلي حبیبي پرته له طالبانو سره د دو امریکایي بنديانو خبره کړې وه. د جمهوریت غوښتونکو دغه کاندید چې په خپل تیر واکمنۍ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره د پولې په اوږدو کې د یو امنیتي موانع د جوړولو کار پیل کړی و په وینا کې بیا ژمنه وکړه چې امریکا ته به د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. هغه همدارنګه وویل چې د برېښنایي موټرو په اړه احکام به لغوه کړي او د امریکا د تیلو او ګازو تولید به زیات او مالیه به راکم کړی.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
ورزو گاونډي هیواد پاکستان ته د خیبر پختونخوا په بڼو کې د نامنې پر ضد د لاریون پر مهال په ډزو کې یو تن وژل شوی او وویشتنه نور ټپیاندي. د جولای پر 19 زرګونو کسانو د امن مارچ په نوم په لاریون کې ګډون وکړ. چارواکو او ځایي خلکو مشال رادیو ته ویلي لاریون کوونکو شاوخوا 9 بجې د بڼو بازار امن سلو لاري یا چوک ته ورغون شوی ول او تر 2 ساعت هلته ول. دوی وایي چې تر هغې وروسته احتجاجیان لاریون کوه او پر بیلابیلو لارو روان ول چې سلګونو سانو د بڼو سپورتس کمپلیکس چې یو پوزي پوسټه یې هم په لار کې پراته ده روان ول. چارواکي وایي چې ځینې لاریونوال د جولای پر 15 د پوسټې په برید کې لړنګ دیوال نه وښتي او هلته یې پر پوزي پوسټې وشتل شوی کاڼي وشتي چې په غبرګون کې یې ډزې وشوي. په دې اړه پاتې حال باز موږ د همکار او د مشال رادیو د مشر ویډیټر خغلی داود خټک نه وپوښتو. خټک صاحب ښه راغلی. په سر کې کا د بڼو د اخري بریدونو
ډیر مننه. دا نن چې کوم تاسو ذکر وکړو د لاریون دا د اغه 14 په ضد باندې جوړ شو او دا د بنو عامو خلکو لکه کاروباریانو دکاندارانو اغه جوړ کړو او د پاکستان د حکومت نه او د پاکستان د پوز نه او د پاکستان د استخباراتي ادارو نه دی دا غوښتنه کوله چې دلته په دې بنو کې او په دې سیمه کې موږ ته امن پکار دی. اغه امن ک ستاسو د خوانه خرابيږي یا د طالبانو د خوانه خرابيږي، یعنی پاکستانی طالبان چې د اغي د خوانه خرابيږي، مونږ نه غواړو چې دلته نور بمونه اوچوي، دلته نور د ناامنۍ پیښه وشي. نو د دې د وجه نه دا احتجاج راغون شوی او په دې کې په لسګونه زره خلک چې دا راغون شوی په دغه ورځ باندې.
ډیر ښه. تاسو په فکر په دې وروستیو کې په پاکستان کې لاریونونه او احتجاجونه ډیر زیات دي، د دې تر شا غیر د دې نه چې دغه خپل سیمه ییز خلک دوی د غوښتنې لري، کوم نور څه هم پراته دي، کومه بله خبره هم شته چې دا خلک احتجاجونه؟
ګوره، اول خبره خدا ده چې په پاکستان یعنی خیبر پختونخوا او سره بیا قبایلی سیمه چې هغه د افغانستان سره پوله لري، په هغه کې د احتجاجونه واقعي چې زیات شوي لکه څنګه چې تاسو ویل، او د هغه لامل دا دی چې هلته ناامني ده. یو خوا وسلوال طالبان دی، بل خوا د پاکستان پوز دی، او ځایی خلک چې دی اغه د دې دواړو په موجودګۍ باندې الته خوشاله نه دي. وسلوال طالبان حمله کوي او د پاکستان پوز خلکو ته په امن ورکولو کې تر ډیره حد پورې ناکام شوه، او خلک چې دی اغه امن غواړي د خپل کاروبار د پاره، د خپل بچو د تعلیم د پاره، د خپل ژوند تیرو د پاره اغه شتنه. نو خلک اوس په خپل سربانی د پټانګ کې، په ډری اسماعیل خان کې، په بنو کې، په دې ځای کې دي د امن د پر راوزی او په هغه باندې دي احتجاجونه کوي.
یو ورسته پوښتنه خټک صاحب، په دې اړه فوزم کوم خبرګون خو د لای دی په دې تر شای د چالاس مثلا د دې پیخو تر شای د چالاس دی یا تر اوسه پورې فوزم د څه وایي؟
پاکستان پوز خو په ظاهر باندې پاکستان پوز وایي چې او وسلوال طالبان چې کوم ټي ټي پی د اغه د ډیرو حملو ذمہواری هم مني، او د پاکستان پوز وایي چې دغه وسلوال چې دي د افغانستان د پولي اخوا یعنی افغانستان سره کوم پوله د هغه بلې غاړې ته موجود دي، او د طالبانو د حکومت نه بار بار غوښتي چې د دې په ضد باندې دي کاروایان وکړي. سو پورې چې د بنو د چاودنو یا د بنو د اوسنۍ پیښې تعلق ته چې په هغه کې یو کس اوس وژل شوی، وویش په کې لکه څنګه چې تاسو ویده زخمیان دي، دې باندې تر اوسه پورې د پوز دریز مخې ته نه دی راغلی.
ډېره زیاته مننه خټک صاحب. د مشال رادیو خبریال او زمونږ د مشال رادیو د برخې ایډیټر داود خټک وو چې د بنو د وروستیو پیښو په اړه موږ ته نور جزئیات راکړل.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي 13 شپه د دانګام ولسوالۍ او اړوند پر ډیورن کرخه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د دوی په وینا لومړی پاکستانی عسکرو د تیر په څیر د کوریګا په نوم سیمه باندې د درنو او سپکو وسلې ډزې کړي، او په ځواب کې طالبانو د هغوی پوستې وشتلې او جګړه نښته ده. یاد جګړه د ماخام له وونه د ماخستان تر نهو دوام درلوده. د 2010 کال را په دې خوا پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرخې سره په نږدې پرتو سیمو باندې بریدونه پیل کړي چې په یاد موده کې د دغه بریدونو له عمله په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودلو ته اړ شوي دي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
د کونړ دانګام ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته رسیدلو راپورونو کې ویل شوی چې تیر شپه د ډیورن په فرضي کرخه یو ځل بیا د پاکستانی وسکارو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوی. د سیمې یو تن اوسیدونکي چې د موضوع د حساسوالي په وجه نه غواړي په راپور کې نوم واخستل شي او غږ خپور شي، ازادي رادیو ته وویل تیر ماښام لومړی پاکستانی پوځیانو د دانګام ولسوالۍ اړوند د ډیورن په فرضي کرخه پرتی د وړي ګوريګا په شاوخوا سیمو د توپونو ډزې وکړي، چې په جواب کې هلته پرتو طالب پولیساتو ځواکونو هم د هغوی پوستې په ډي سي توپ او نورو وسلو ویشتلې. د هغه په وینا یاد نخطې د ماخام لوو د ماخستن تر نه بجو دوام وکړ. د سرچینې په خبره افغان طالبانو او ولسی وګړو ته په دې جګړه کې کوم ځین نه دی وخته او د پاکستانی لوري له تلفاتو هم معلومات نه لري. په سیمه کې یو امنیتي سرچینې چې نه غواړي په راپور کې نوم دند او غک پور شي، ازادي راډیو ته ومنل چې لومړی پاکستانی ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړي ګوريګا د توپونو ډزې کړې او له هغه وروسته افغان لوري هم د پاکستانی پوځیانو نږدې پرتی پوستې په نخه کړې دي. د سرچینې په وینا جګړې دوه ساعته دوام کړي او دوی ته پکې کوم ځین نه دی رسیدلی. تر اوسه پاکستانی لوري د تیرې شپې د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې له 2010 کال څخه پاکستانی ځواکونو د ډیورن فرضي کرخې دې غاړې ته په پرتو سیمو د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړي دي، چې ډیری وختونه د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې د دواړو خواوو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو سبب شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاستئ، اوس زموږ خبرونه څلور ساعت اوریدای شئ. په بنگلاديش کې له تاوتریخوالو ډکه مظاهره دوام لري او اعتراض کوونکو د دولتي تلویزیون ودانۍ ته وره چولای دی. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د پنځشنبه تر ماښامه پورې د 20 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په بنگلاديش کې مظاهره چانو د پنځشنبه تر ماښامه تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکي مرمۍ او تیږې غورځولې. د یو بل خبر لمخې، یو ډل قهرجن لاریون کوونکي په ډاکا ښار کې د بنگلاديش دولتي تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربیره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو لمخې له اور لګېدو وړاندې یو شمېر کسانو چې له ویرې د دولتي تلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې وه، له دې ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. په ډاکا ښار کې زرګونه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي، خو ویل کېږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه ښار یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لوی ستونزه دا ده چې هیڅ ځای ته نشم تللی، ښاري ترانسپورت بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولی، نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنگلاديش کې د تاوتریخجنو مظاهرو په پایله کې له پرون ماښام راهیسې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډیری ځوان محصلان دي، د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحاتو غوښتونکي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینې امر کړی چې شوونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلومې مودې پورې بند پاتې شي. هغه دا هم ویلی چې د لاریون کوونکو د وشلو مسؤلانو ته به سخت سزا ورکړل شي. د لاریونونو په محل مخابراتي او انټرنیټي شبکې سخت محدود شوي او انټرنیټ ته لاسرسي ډیر ستونزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلی چې د دې اونۍ د نشټو ویډیوي شواهد شي چې د بنگلاديش امنیتي ځواکونه په غیر قانوني کړنو کې لاس لري. شیخ حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې د بنگلاديش صدر اعظم ده، تل د اپوزيسيون او غنو خلکو له خوا له فساد سره د مبارزې او د ملکی حکومت ولې په سیستم کې د اصلاحاتو پر اوستلو کې د پاتې راتلو په خاطر له نیوکو سره مخامخ ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
هغه شمیر ځوانانو چې د غیګنیونې په سیالیو کې ګډون کوي د پهلوان په نامه یادېږي، ځکه له ستونزمنو تمرینونو وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. په دې اړه یو جالب راپور لرو د پاتې حال زموږ د همکار نه.
په کندز کې د غیګنیونې ورزش ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. په یاد ولایت کې د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د کورش یا غیګنیونې کابو شل کلبونه موجود دي او په سلګونه ځوانان پکې د غیګنیونې تمرینونه ترسره کوي. د دې فدراسیون مسؤل استاد محمد انور مشهور په انورجی له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په وروستیو کلونو کې د غیګنیونې ورزش ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده.
پهلوانۍ ما جمعه به جمعه ادامه داره. سرمایه‌دارا را تشویق میکنیم که
هر جمعه په کندوز کې د پهلوانۍ سیالي ترسره کیږي. موږ سوداګر او پانګوال هڅو چې د ځوانانو تشویق په هدف د پخوا پشان د خوخیو په محفلونو کې لکه په ودونو کوژدي او د سنتې په محفلونو کې د غیګنیونې سیالي جوړ کړي ترڅو پخوانی دودونه او رواجونه ژوندۍ پاتې شي.
هغه شمیر ځوانان چې د غیګنیونې په سیالیو کې ګډون کوي د پهلوان په نامه یادېږي، ځکه له ستونزمنو تمرینونو وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. پهلوان محمد کبیر چې له 15 کلونو راهیسې د غیګنیونې ورزش ته مخه کړې، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
بین ولایتهای مختلف شبرغان، تخار،
په یو شمیر ولایتي سیالیو کې می ګډون کړی دی او الحمدلله خپل سیل تمیمات ورکړی دی. د غیګنیونې د ودی په هدف هر جمعه د ولایت په کچه د پهلوانۍ سیالی ترسره کیږي او د بیلابیلو کلپونو پهلوانان پکې ګډون کوي.
پهلوان محمد یوسف بیا وایي چې د کندوز پهلوانانو په کور دننه او بهر سیالیو کې ګډون کړی او د ولایت ښه لاس راوړنې راوړي دي.
موږ هر ورځ د غیګنیونې تمرین نه کوو. په کندوز کې ښه سیالۍ ترسره کیږي او موږ په کې ګډون کوو ترڅو په راتلونکي کې په ملي او بین المللي سیالیو کې د ګډون چانس پیدا کړو.
د غیګنیونې یو شمیر مینوال وایي دا لوبه د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او هر افغان باید خپل کلتور وساتي ترڅو له یو نسل بل نسل ته انتقال شي. د کندوز ښار یو وسیدونکی محمد عمر راته وویل
ډیر او خسته او خوندور لوبه ده. دولت نه غواړو چې دې لوبه ته نور هم شهرت ورکړي. دا یو ملي لوبه ده او ځوانانو ته باید وخت ورکړي چې ځوانان خپل تمرینات وکړي او ښه خسته وګوري.
د دې ولایت یو بل وسیدونکی احسان الحق بیا وایي
پهلوانۍ او سپورتي محلي دولت کندوز
په کندوز کې پر نورو سیمایزو لوبو سربیره د غیګنیونې ورزش ډیر مینوال لري. موږ د پهلوانانو تملاتړ په هدف د پهلوانۍ په هرې سیالۍ کې ګډون کوو او د ورزشکارانو ملاتړ کوو.
د نوموړي ولایت د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې د غیګنیونې یو شمیر لوبغاړو له اقتصادي ستونزو سره سره په خورا مینې سره په کور دننه او بهرنیو سیالیو کې ګډون کړی او دغه ولایت یې ښه لاس راوړنې راوړي دي. خول طالب چارواکو غواړي چې د ورزشکارانو شته ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت مجول سوالی زستا سر په ژغیس پیغام کې اما نو زما دغه پیغام دې در لور پوه چارواکو شخصا د هلمند ولایت مسولین تور ورسېږم. نو دی په هلمند ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه به میټریک شوبې په لاس کې دی یا د میټریک کار کوي، نو دغه یو ظلم کوي. ظلم یې دا دی چې دغه کم کسان چې شناختوي یا سره پیژنې یا څه وستاو لري، نو دغه کسانو کار ژر د ژر خلاصي. هغه وستاو شي چې نه لري، هغه په کار د ورځ ورځ ورته ناسب او تورته ناسبي چې هغه دومره پیسې نه لري چې صرف ماسک دی خپل ځان د بامتریک ته شوبو په سره ورسي. دلته شپو ټلو کې شپیم پکې بر دوی نه لري چې برته کوټه ولاړ شي. ځاینو جایدادونو اعلان شو چې دغه صفات دي به سرپرسته. دا زما پیغام چې دی تور ورسيږي چې دی ژر د ژر په توبه باندې نیک بشاره ولې او دغه کس کار یې پله د مخ کې چې هغه هیڅ وسوتوان نه لري د دې ته چې دی وایسته پیدا کی. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو او ریډون کوکر کو نو ټول سلام نو لاندې کوم رسانه کوچی خبر کوم د غزنی ولایت نه نو خبر ادا سي د اول خو په جلال آباد کې کوم تاون رسیدلی دي او کوم خلک شته سي دي او د خدای پاک جنتون په نسب کې او ژوندو ته د خدای پاک صبر ورکي نو رښتیا هم دلته د اقلیم بدلون د وجه څخه یو خدای د سيتي خلکو اقتصاد ضعیف دی ډیر او بل کوم خلک سي بزګروی اخته دي حکوم څه شي دي کړلې یاغه هم لمن زولار شنو خلک ډیر سخت نورین سره مخ دي بیا خصوصا د کوچان هم ډیر متاثر سوي دي ډیر توانونه لیدلې دي دغه دی وجه سخه دي بارانو دی وخت بارانو دی وجه سخه نو په کار دا ده چې حکومت باید دی تجدید پام وکړي او لاغه خلکو سره ستونونه رسیدلې دي او ته باید مرسته وغوښرو کې او بدبختانه چې دلته په غزنی کې حکومت توانونه خلکو تر رسیدلې دي بیا په خاص توګه کوچانو ته لغوسر کوم مرسته نه دي سوي او دا باید وسی ځکه چې غو موټر چپسوي دي په دې بارانو کې په سرلی په موسم کې نورمالي توانونه رسیدلې دي کوم رسې چندان نه کېږي دلته نه پیغم شولې نو دا زما